کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه ز شافی سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانل ترامپ په خپل ګوندی مخالفانو باندې د ګډوډۍ درمنځ کول پړه واچوله ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په سخته ګرمۍ کې د سوری په محاصره شوی شمالي ښار حلب کې په میلیونونو خلک له پاکو اوبو برېښنا محروم دي او د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو موافقه وکړه چې خپل سیاسي او تجارتي اړیکې به ښې کړي
نن چهارشنبه ده د 1950 کال د اسد د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د اگست د میاشتې لسمه کیږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په هلمند کې د امنیتي وضع په هکله رپورټ لرو د ژور خفګان یا ډیپریشن په اړه د ډاکټر امان شمس سره خبرې کوو او یو مرکه سش کال د حجانو تاګ و هشته د شاغلي محمد شریفي رباتي سره لرو خو اوس په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته دروږي
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانل ترامپ وای د ګوند کومو سابقه دارو او لړپړ غولج په هغه باندې په یو ګډ لیک کې سخت انتقادونه کړي ټول هغه کسان دي چې د هغه په وینا په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړي د جمهوری ګوند 250 لړپړ متقاعد غړو چې د بخانیو جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوره کې د ملي امنیت چاپیریال او اقتصاد په ساحه کې وظیفه اجرا کړې وي د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پراتونکو انتخاباتو کې لټرم سره نو دیږي او ملاتړ نه کوي ځکه چې هغه د امریکا لپاره خطرناک دی دا لیک په داسې حال کې خپور شوی دی چې د عامه افکارو د معلومولو څو تازه سرویګانې ښیي چې ټرمپ له خپلې دیموکراتي سیالي هیلري کلنټن نه 100% وروسته شوی دی ټرمپ د خپل ټویټر له لارې په ځواب کې ولیکل چې دا هغه خلک دي چې په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې ده د این بی سی نیوز یوه تازه سروی ښیي چې په سلو کې 150 امریکایان د هیلري کلنټن ملاتړ کوي او 44% نور د ټرمپ سره ولاړ دي د یو بلې سروې له مخې چې د کوین پیک پوهنتون کړې ده ښیي چې په سلو کې 250 امریکایان د کلنټن او 240 د ټرمپ ملاتړ کوي د جمهوری ګوند ځینې سابقدار غړي په دې نظر دي چې ډانلډ ترامپ بدخویه دی حوصله نه لري او سم قضاوت نشي کولی او د مذهبي او نژادي اقلیتونو په باب متعصبانه نظریات لري نو له دې کبله د جمهوری ریاست په څوکۍ د کیناستو اهل نه دی ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په جنگ ځپلي او محاصره شوي شمالي ښار حلب کې په میلیونونو خلک د څکلو لپاره د پاکو اوبو او برېښنا محروم دي ملګرو ملتونو ویل چې د ډېرې سختې ګرمۍ په وجه خلک له بدې ورځې او مجبورۍ نه د ناپاکې اوبه څښي چې له امله یې کوچني ماشومان د اسهال او ځینو نورو ساري ناروغیو ښکار شوي ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په حلب کې بنیادی زیربناوی ویجاړ شوی دی او 2 میلیون خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي لبل خو ملګر ملتونو په حلب کې د وقف د په جنگ کې د وقفې د اعلانولو غوښتنه کړې ده په موکړه له قاهره نه د امریکا غږ د خبريال ایډوار ایرانین رپورت دا رپورت به لګوسته ووري پاینه وخت کې د خیریه مؤسساتو ځینې مسولونو هم د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتیو چې د بشري عاطفې او ترحم په بنیاد باید اساسو لیکساتا اوربان اعلان کړي خو په دې اړه د روسیې او د امنیت د شورا د ځینو غړو ترمنځ سخت اختلافات موجود دي او نه پوهیږي چې څه وکړي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې پرون د سه شنبه په ورځ د روسیې د سن پیټرزبرګ په ښار کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړ وای چې دواړو جمهور رئیسانو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو دوه اړخیز اړیکې بیرته عادي کړي ښاغلی پوتین وویل چې د ترکیه سره د روابطو د ادی کولو پروسه شروع شوې ده، مګر وخت به ونیسي. ښاغلی اردوان د دغه ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل:
بو اعتبارله بوګین یافتیمز ګورشمهلر نتیجسنده سیاسي
روسیا او ترکیه غواړي چې خپل منځنی سیاسي او تجارتی اړیکې له سره فعال کړي. له روسیې نه به د چارټر الوتکو پروازونه بیرته شروع شي، او ترکیه چمتو ده چې د روسیې نه د غاز د غزولو پایپ لاین خپور کړي. همداراز روسیا به په ترکیه کې یو نوی اتمي بټۍ د انرژۍ د تولیدولو په خاطر باندې جوړوي. په ترکیه کې د تیرې میاشتې نظامي کودتا د ناکامۍ نه وروسته د ښاغلي اردوان او د لویدیزو انډیوالانو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. ښاغلي اردوان د کودتا چانو د نور نه وروسته د لویدیزو قدرتونو عکس العمل د ترکیې سره غداري او بې وفایي وبلله. او دا حمله قاهره نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانین رپورټ چې وای ملګرو ملتونو د حلب پر روان جنگ کې د وقفې اعلانولو غوښتنه کړې ده.
تعلن وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الشبان
د سوریې په دولتي تلویزیون کې په عاجل ډول د رضاکارانو نه غوښتل شوی چې د فوز او د لبنان د حزب الله د ډلې د ملیشو سره په دې کې مرسته وکړي چې د حلب د ښار په جنوب او لویدیځ کې هغه ستراتیژیکي سیمې بیرته ونیسي چې یاغیانو پرې قبضه ټینګه کړې ده. د حلب د ښار په جنوب کې د خان اصل، د خان تومان او د سار مار د پسیمو کې سخت جنگونه روان دي، او همداسې رپورټونه خبره شوې چې د سوریې حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم په هغو سیمو کې د یاغیانو په مورچو باندې سخت بمباری کړی دي. د سوریې حکومت وایي چې د سوریې فوز او د دوی متحدو ملیشو د حلب د ښار په جنوب کې د یاغیانو د پرمختګ مخه بنده کړې ده.
او متحده ایالاتو د 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې د سومالیا پایتخت موګدیشو ته خپل سفیر لیږلی دی او په کار شروع وکړه. سفیر سټیفن شوارز لومړی لوړپوړی امریکایي ډیپلومات دی چې د امریکایي چارواکو په قول په سومالیا کې د یو باثباته او ډیموکراتیک حکومت په جوړولو کې د مرستې په خاطر هغه هیواد ته تللی دی. په 1992 میلادي کال کې کله چې پخوانی جمهور رئیس جورج بوش سومالیا ته امریکایي عسکر د لپاره ولېږل چې د ملګرو ملتونو سره په هغه هیواد کې د وچکالۍ او قحط لامله په محتاجو خلکو د خوراکي موادو په وېشلو کې کومک وکړي، لس میاشتې وروسته چې ریکانو په امریکایي قواو حمله وکړه، یو فرون بلیک هاک نظامي هلیکوپټر یې راوغورځو او د سمندري پوځ 13 عسکر یې وژل. د دغه پېښې نه وروسته امریکایي عسکر راووتل او امریکا ډیپلوماتیکي اړیکې له سومالیا سره قطع کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د رپورټه. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د لشکرګاه د شهر د امنیت ساتلو لپاره نوي امنیتي ګامونه اخیستي دي. په دې باره کې نور تفصيل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د هلمند له تازه نامنې څخه یو اونۍ پوره کېدونکې ده. خود اضافي او تازه د مزواکو له رسیدو سره سره لا هم په دې ولایت کې جګړو خپل شدت ساتلی او د لشکرګاه شهر په یو ماسره حالت کې دی. عین شهیدان وایي چې نن سهار د هلمند په ټولو امن ولسوالۍ ناواکې شپږو امنیتي پوستو سقوط کړي، خو امنیتي مقامات بیا پاړه وایي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خسرآباد د سیمې دوو امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړي. ځای چارواکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان نظامیانو په مقابل کې یو نسبتا منظم نظامی قوت جګړه مخته وړي چې نږدې ټولې خارجي اتباع دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د هلمند جګړه یو پراخه جګړه ده چې د پاکستانیانو ترڅنګ د ډیرو نورو هیوادونو توندلاري هم پکې فعال حضور لري. په هلمند کې اوس روانه جګړه د لشکرګاه شهر ته نږدې شوې. اولی په اړه وایي چې د شهر او شاوخوا سیمو د امنیت ساتلو لپاره د امن نظم ځواکونو ته نوې دنده سپارل شوې.
د لشکرګاه د ساتلو لپاره یو نیم سل کسان د امن نظم امیر رسیدلی دي، او نور هم نن رئیس صاحب جمهور سره ما خبرو پر چې کم تر کمه 1500 کسان باید نورم راشي. هلمند اوس د نړیوالو تروریستانو د زغلېدو او یا د اسغلولو او یا د شومو مخو هدف ګرځېدلی ده. په دغه جنگیالیو کې پاکستانی شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوګو یې غشته. او دا موږ په کره شواهد سره لرو چې دا خلک شته.
بلخوا د پنځمې ورځې لپاره هم په نهر سراج ولسوالۍ کې د لشکرګا کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د لارې بندېدو له سختو ستونزو سره مخ کړي چې حکومت او د دولت مخالفین دواړه یې باید ستونزې په پام کې ونیسي.
طالبانو لار بنده کړې ده، زموږ موټران ته خطونه پاچې ورکړي، زموږ پر موټرانو باندې ټکان کوي، وایي تاسو پر دغه لارې باندې مه راځئ، دا لار موږ بنده کړې ده، پر دغه لارې باندې ناشته راست پر لار راځئ. هلته بیا پوستې والا دي، زموږ موټرانان وایي ټکوي، وایي هغه لار تاسو ته خلاصه ده. پرون زه خپله ته نیمایي تللم، بېرته راګرځېدلی، زموږ موټران ټکان شوي دي، خلک شوشې شوي دي.
د طالبان سب دا هیله ده چې زموږ لارې لکې د اشرفانی سبم دا هیله ده، ډاکټر عبدالاس هم دا هیله ده چې زموږ لارې لکې د مسافر ورسو راورسو.
د یادی لارې د خلاصون په اړه د هلمند د والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د دولت وسوالو مخالفینو د لشکرګاه کندهار پر لویه لاره زیات مینونه ښخ کړي او امنیتي قواوې په ډیر احتیاط د لمنځه وړلو په عملیاتو بوختي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې امنیتي حالات تر بل هر وخت زیات اندېښنې وړ دي. د شورا مرسیال مجید اخونزاده وایي چې اوس د هلمند تر 90% زیاته خاوره د دولت د وسوالو مخالفینو په واک کې ده چې په اړه یې باید امنیتي چارواکي جواب وایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د دایش ډله چې د تیر میلادي کال له پیل راهیسې د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره سخت جګړې وکړې، ګڼې سیمې ونیولې او اوس یې حکومت پر وړاندې سخت عملیات شروع کړي دي. په دې اکله زموږ همکار ذبیح الله غازی د اچین ولسوالۍ ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور په لومړنۍ سیمه چین کې د دغې ډلې پر وړاندې د قهر سیلاب عملیاتو لړۍ د مامن تنګي په خوله کې روانه ده. د مامن درو پیخي خوړ دوا غسیمې دي چې د داعش ډلې زور ورټول شوی او له حکومتي ځواکونو سره په کلک مقاومت کې دي. عملیات لتیرو دوه اونیو راهیسې پیل شوی. حکومت قابو 15 کیلومتر مخکې تک کړی خو د سوکت لو لاملې په یو خوړ د سیلاب راوتو لامل د لارې خرابې ګڼل کیږي. په پاکوشو سیمو کې نږدې ټول کورونه خالی او ځینې یان کنډواله شوي دي. موږ د شډل بازار ته ورسید واغه چې حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نیولې ده. دغه بازار هیڅ داسې نه ښکاري چې ګوندي یو وخت پکې سلګونو کسانو پیرو پلور کوو. بڼه بیخی بدل شوی دا اکثر وی چتون رالوی دلی چې سوځې دلی او ځینې بیخی لنګ شوی دي. په ټوله کې دغه بازار وضعیت دی وی ترخی جګړې او تباهی گواهی کوي. د حکومت لخوا پنیول شو سیمو کې نږدې ټول کورونه خالی دي. ځینو ته قلپونه پراته دي خو ډېرې داسې دي چې دروازې ړنګې شوي او د سیمه ییزو چارواکو په باور داعش د قرارګاو او سنګرونو په توګه کارولی دي. د دې سیمې اکثره خلک وروسته له دوو کالو د خپلو پخوانو مینو لیدلو ته ورغلي. دوی وایي که ټولې سیمې پاکې شي نو له سختۍ او کډوالۍ ژونده به خلاصې پیدا کړي. ځایی خلک وایي حکومت د نیولې سیمې د راتلونکي لپاره وساتي که نه له عملیاتو وروسته بیا ځلې د وژنو لړۍ پیلېدلی شي. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قلور د قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیریم د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلې. هغه وایي عملیاتي بریالي دي خو ځایي خلک باید د خپلو دروازو قلپونه برسېره کړي.
دیو پیخدا دغه ته بیا موږ خپل آینده په لانو نه درته چې پڅ شي. اول باید دلته دی سیما په امن شي، د موږ ځواکونه فارغ شي چې بیا موږ لا شو بل ځای.
نو موړې وای په دغه غړو عملیاتو کې سلګونه داعش جنگیلي وژلې دي. حکومت وای په ننګرهار کې اکثره جنگي دونکو داعش وسلوال پاکستانی دي، خود ازبکستان چیچنیا او زنو نور هیوادونو اوسیدونکو هم دلته د جګړې لپاره راغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ریدن کو تاسی پام کړی دی رپورته. افغان حکومت او د امریکا د نړیواله پرختیا اداره په افغانستان کې د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دروزرو انجونو او ځوانو شوزو ته د مدیریت او رهبری په برخه کې روزنه ورکوي. پام کړی په دې حق له کابل څخه د ممتاز بهیر رالی جلی رپورته.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یا یو ایس ای ډی د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې د خزو د ظرفیتونو د لوړولو یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به درې زرنجونو او ځوانو خزو ته په راتلونکو سلورو کلونو کې د مدیریت او رهبری په برخه کې روزنه ورکړل شي. په دغه پروګرام کې هغه خزو ته روزنه ورکول کیږي چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ وي او تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي وي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو وزارت چارواکي وایي دا شمیر خزې به سلور کاله وروسته د دې جوګه شي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې لوی دندې پر مخ یوسي. د دغه وزارت وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل دا پروګرام بل په پوهنتونونو څخه د هغو تازه فارغ شوو خزینه محصلینو سره چې کاري تجربې نه لري د ښې دندې په موندلو کې مرسته وکړي.
اکثره خزې چې کله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره وړاندیز کوي د کاري تجربې د نه درلودلو له امله یې غوښتنلیکونه رد کیږي. دا ډېره ښه موقع ده چې موږ به پکې ښځو ته د کاري تجربې سندونه جوړ کړو او له هغې وروسته به موږ د یو رښتینې همکار په توګه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو لپاره د کار موندنې په برخه کې هڅې وکړو.
د میرمن اوریاخیل پر وینا که څه هم د افغانستان د نفوس له نیمایي زیاته برخه ښځې جوړوي خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه خورا کمه ده او اکثره یې د کار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو او په اقتصادي ډګر کې د هغوی پراخ کېلولو کې له افغان حکومت سره ملګرتیا وکړي. بلخوا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی مشر هربی سمیت د دغه تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې له افغان حکومت سره اوږه په اوږه کار کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې برخه کې به تر اوږدې مودې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي ټاکل شوی چې سږ کال 40,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان ته ولاړ سي. پر هر حج باندې 2,300 ډالر لګښت راځي. په سعودي کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د حجانو د تنظیم د برخې یو چارواکي محمد شریفي رباتي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د حج پروازونه پیل سوي او ټاکل سوي په راتلونکو شاوخوا درو اونۍ کې ختم سي. له ښاغلي رباتي سره پوره مرکه واوري.
چې دا څلور مشتره جیان 2,000 تقریبا مدینه منورې ته راځي او وروسته د هغې نه 2,000 جیان جدي هوایي میدان ته کوزېږي.
بله بله ډیر مننه. وایره شی چې سکل هر کس پر سر څومره مصرف راغلی دی چې هغه هشت لاړ شي بیرته راشي ټول ټول څومره مصرف راځي په یو په یو کس باندې؟
سکل د دې په اساس د فی نفر جین مصرف کېږي 2,000 امریکایي.
او په دغه 40,000 اجیانو کې ویلی شی څومره ښځې دي؟
بله.
او پروازونه خو پیل شوي دي، د ورځې څومره پروازونه کیږي او ټول پروازونه به څومره وخت ونیسي چې ټول حجر انتقال شي سعودي ته؟
پروازونه پرون وخت شروع شوی و او تقریبا ټول پروسه کېدای شي چې دا د 2,000 ویشت او ورځې زموږ ټول اجیان د خیر سره هغه عربستان سعودي ته د حج ادا د لپاره دلته راځي.
سن یو شپه ورځ کې څو پروازه کېږي؟ یو پرواز کېږي د افغانستان نه سعودي ته، دوه پروازه، درې پروازه، څومره کېږي؟
د دوه پرو
بله
جامبو جدي چې هغه په 500 او تاکا کان نيسي او یو بل ورکوت زموږ د تیاره دی هغه یو تر
ډیر مننه. نور کلونو کې معمولا افغان حاجیان شکایت لري چې اتاقونه ورته نږدې نه دي نیول شوي، حرم ته طواف وخت کې تګ راتګ ورته مشکلي، نور اتاقونو کې تشنابونه، د خوراکي مواد، د نور وسایل ورته ښه نه برابرېږي. څه کال قصه څنګه ده؟
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، زموږ سره په لندن کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر امان شمس د ژور خفګان یا ډیپریشن د ناروغي په اراضو علایمو او د دې ناروغي په مخنیوي باندې خبرې کړې دي. هغه داسې وایي:
اصلا ژور خفګان که څه هم ډیر شکلونه لري، خو عموما هغه کوم شکل آراسي دي یا علائم سي دي هغه تقریبا یو بل ته نږدې دي. مثلا هغه ژور خپګانونه عموما چې په هغه شزو کې پیدا کیږي، چې په اصطلاح باندې حاملې ده، حاملت په وخت کې یا فس دي ماشوم د ولادت نه په خلکو کې پیدا کیږي، او یا له هغه ژور خپګانونه چې له هغه سره په ځینو وختو کې نور اوچت اختلاطات ترلې، مثلا سړی ته یا انسان ته نور ناوړه فکرونه پیدا کیږي. دغه ټول چې دي یعنی په اصطلاح باندې په عمومي شکل ټول د ژور خپګان تر نامه لاندې راځي. په اراضو او علایمو کې په اصطلاح باندې یو درې غټ کوم اراضو علایم چې دي او نور بیا واړه واړه لري. د هغو درو د جملې څخه یو هم دا ده چې په اصطلاح باندې همیش ناروغ د خپګان احساس کوي. دوهمه خبره دا ده چې د ژوند هغه څه چې مخکې به په اصطلاح خوند ورکاو، مثلا لاولاد سره ساتیرای ده، مثلا کڅوک یو تلویزیون ګوري، رادیو ته غوږ نیسي، یا بل کوم کار کوي، خوند به ورکاو، هغه بالکل خوند نور کوي، دلچسپي بالکل نه پکې لري. او درې مغه خبره ده، انسان پکې نه امیدي، کولار نه لري، ژوند هیڅ خوند نور کوي. دغه درې ډېر غټ علامې دي. او نور بیا وړې وړې علامې لري، مثلا خوب کې فرق راځي، خوب سم نه ورځي، د شپې نسبه دی دای سار وخت راپورته کیږي، اشتها کې فرق راځي، په استلا ډیر زیات د ستړیا احساس کوي، ژر په غوسه کیږي، توجه شي ته پر نسی کولای، تمرکز د ذهن په چی نسی کولای، ځان ورته بی ارزښت ښکاریږي، پیسې لف چی شي نسی کولای، په هر څه کې ورته خپل ځان مجرم ښکاریږي. په اړه موضوع کې نو دا شی دی، بیا واړه واړه وزن لاله سور کوي، دغه هغه واړه راستي به مخې عموما د ژور خپګان لپاره چې کوي لکه عموما دی عمومي صحت لپاره چې څنګه کوي، د تمرین کول په خپل وخت باندې یعنی په اصطلاح د 10 دقیقې د اغلب لپاره په ورځ کې د تمرین کول چې د فزیکی شکل باندې انسان له ناروغي نه ساتي او د دماغ ناروغي یا د رواني ناروغي نه هم ساتي، له خلکو سره اړیکې ساتل یعنی په اصطلاح په ټولنه کې له خپل فامیل سره، له خپل ملګرو دوستانو سره، د یو نوې ملګرو جوړول، د نوې دوستانو جوړول، شوه زور سره کول، له خلکو سره په اصطلاح څو مشکل راځي، له هغه سره ګډول، یو ځای کول، یو څه خفګان ته پیدا شي، له نورو ملګرو سره شریکول، چې تر څو هغه له سره همکاري وکړي، د غورته وکړي، د غټي رضایت مهم لري. او بل په عمومي صورت باندې د خپل فزیکی صحت خیال ساتل یعنی د صحي غذا خوړل، یعنی په هغه کې سبزیجات موجودیت ولري، میوه پکې موجودیت ولري، داسې دغه خوړل. او بل چې سړی هرڅه کوي په ژوند کې له هغه سره دی پلان جوړول، یعنی په اصطلاح د ژوند له سټرس نه ځان خلاصول، په دې شکل باندې هرڅه خو سړی هرڅه ته پلان هم نشي جوړولای، ډېر دی هغه به پلان هم نشته راځي، خو تر یو حد پورې سړی کولای شي. او بل په خپل وخت باندې څو وخت انسان په دې پوسو نور زیات خفایم جوور خپکان لرم د دوه درو اپتون زیات سو خپل ځان د خپل د دې درک کول چې هغه به ذات خود هم یعنی په اصطلاح سره له خپل ځان سره کولای شي دغه همکاري وغوړي کله دې ټول شان سره له ټولنیز لغه سره انسان تبدل سم نشي نو دا یو ناروغي ده لکه څنګه چې د هر ناروغي لپاره مشتاق شي ډاکټر ته مراجعه کوو نو په دې کې نه څه شرم ست نه څه بل خبره ست ډاکټر ته مراجعه کول دي او تداوی شي دا چې خلک وایي وایي تاثیر نه لري دا ټول خبرې چې زه فکر نه کوم چې دا ټول بنیاد ولري تداوی هم تاثیر لري او لغه سره په څنګه کې دا یو ناروغي ده چې نور ناروغي په شان باندې به ډاکټر ته مراجعه وکړي هدف مې دا ده د دې ډاکټر تک مې په دې وجه باندې هدف ده چې ډاکټرانو عموما کوشش کوي چې دغه ناروغي اول وګوري کدا ناروغي موجود لري موجودیت ولري دغه علاج وکړي مخکې د نس ډیپریشن او یا انزایټي یا جوړ خپګان سي داسې دغه تشخیص وکړي
بله بله
دا وخت واشنگتن کې د مخستان اتوبجي او 55 دقیقې په دې ساعت کې مهم خبرونه یو ځل بیا وغوړی د متحده ایالاتو د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وای د ګوند کو مسابقه دار او لړپړ غولش په غو باندې انتقادونه کړی دي هغه کسان دي چې د نوموړي په قول په امریکا کې د ګډوډۍ مسولیت په غاړه لري د جمهور ګوند 250 لړپړ متقاعد غړو چې د څو پخواني او جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوره کې د ملي امنیت چاپیریال او اقتصاد په ساحه کې وظیفه اجرا کړې وي د سیشن په پوره زیول چې پراتون کې انتخاباتو کې د ترامپ سره نو ودرېږي دا لیک په داسې حال کې خپور شوی دی چې دا معاف کاوه د ملګرو څو تازه سره غنې کوي چې ترامپ اوس خپل دیموکراتي سیالي هیلري کلنټن نه 100% ورسته شوی دی ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په جنگ ځپلي یو محاصره شوی شمالي کار حلب کې په ملیونونو خلک د سکولو لپاره د پاکو اوبو او برېښنا محروم دي ملګرو ملتونو ویل چې د ډېر سخت ګرمۍ په وجه خلک له بدې ورځې او مجبورۍ نه ناپاکې اوبه څښي چې لا مالې کوچني ماشومان د سال او ځینو نورو ساري ناروغۍ ښکار کیږي ملګرو ملتونو د سه‌شنبې په ورځ خبرداري ورکړی چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو حملو په نتیجه کې په حلب کې بنیادي زیربناوې ویجاړ شوې دي او 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي د بلخوا ملګرو ملتونو په حلب کې روان جنگ کې د وقفې اعلانولو غوښتنه هم کړې ده د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای غواړي چې له ترکیه سره خپل اړیکې بیرته عادي کړي ښاغلی پوتین دغه خبره په داسې حال کې وکړه چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ملاقات کوو جمهور رئیس پوتین موافقه وکړه چې له ترکیه سره د بشپړو ډیپلوماټیکي او اقتصادي همکارۍ او تجارتي اړیکو د پراخولو په خاطر کار پیل کړي هغه وویل چې د دوړخیزو اړیکو د سمولو پروسه شروع شوه خو وخت نیسي دواړو مشرانو د سه‌شنبه په ورځ د روسي د سنت پیټرسبرګ په ښار کې وکتل دوارو مشرانو د سوریې د بحران په اړه هم خبرې وکړې او وایي چې مشترکه لار به ولټي د ناکام نظامي کودتا په تعقیب د ترکی اړیکې له لویدیځو قدرتونو سره سړې شوې دي او د کودتا د ناکامۍ او د کودتا چې اندلون وروسته ښاغلی اردوغان د لویدیځو قدرتونو عکس العمل غداري بللی و متحده ایالاتو د 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سومالیا پایتخت موګدیشو کې خپل سفیر په کار استخدام کړ سفیر سټیفن شوارت لومړی امریکایي ډیپلوماټ دی چې امریکایي چارواکو په وینا په سومالیا کې د باثبات او دیموکراتیک حکومت په جوړولو کې د مرستې په خاطر هغه هیواد ته تللی دی په سومالیا کې د تیرو څو لسیزونو کورنۍ جنګونه روان دي او موجوده حکومت چې لویدیځ قدرتونه ملاتړ کوي د الشباب د اسلام پالو د حملو سره مخ دی په 1992 میلادي کال کې چې د کانادا د متحده ایالاتو په سمندري قوو باندې حمله کړې وه اتلس عسکري وژلي او د بلیک هالیکوپټرې او غورځو
قدر منو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه څلور دی شټټنونس په کندهار کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي 40 درجه وي او اسمان به شین وي په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه شپږ دی په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه اته دی په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه درې دی په کندوز کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي 40 درجه وي د سانتیګراد او اسمان به شین وي په خوست کې نن د باران د اوریدو احتمال شته او په مزار شریف کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه نه دیش په فراه کې باندې د ورځې هوا ډیره ګرمه وي درو 40 درجه وي اسمان به شین وي او په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي اسمان به شین وي او شپه ته به 40 درجه سي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب د نیم ساعته خبرونه مطالب پای ته ورسیدل هیر مونسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم مشتاس په خدمت کیو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی په خپل خبرونه تاسو ته پلان وخت واوروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوس
رادیو